السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. پیل لري سات په مهمو خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دغه راپور مغرضانه وبلا ویل هیڅ شواهد نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه‌شنبه خپور کړی ویلي د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت کارکوونکو او پوځیانو وژنو او تری تم کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې له دې وروسته د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکو له محدودیتونو پرته له بانکونو خپل معاشونه اخیستلی شي. دغه بانک ویان صابر مومن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو صوتي پیغام کې دا خبره وکړه او ویل چې دا ګامې د ملکي او بانکي سکتور د بیا رغونې په هدف او امکانات ته په کتو پورته کړی دی. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 10 میلیون سویډني کرونو چې 2,200,000 امریکایي ډالر کېږي نوې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا په یو ټویټ کې ویلي چې سویډن دا مرسته د روان 2022 کال د بشري مرستو له صندوق سره کړې او زیاتوي سویډن دغه صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. لبل خدای په افغانستان میاشت ټولنې په لوګر ولایت کې 500 کورنیو بشري مرستې وویشه. د ټولنې په یو خبر پانه کې ویلي چې د ترکیې له خوا د خوراکي موادو دغه مرستې د لوګر په برکی برک او چرخ ولسوالیو کې پر مستحقو کورنیو وویشل شوې دي. د روسي دفاع وزارت ویلي د اوکراین په بندري ښار ماریپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیري د فولادو په یو فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې پر دې ادعا تفسیر نشي کولی او نه یې هم تاییدولی شي. که چیرې دا ادعا تایید شي دا به د اوکراین هغو هڅو ته لوی ګوزار وي چې غواړي د ماریپول ښار کنټرول په لاس کې واخلي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې طالبانو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړي دي. په دې اړه مو په یو راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې کړې چې وایي عزیزان د طالبانو لخوا وژل شوي یا تری تم کړی شوي دي.
دا یو محلي قمندان لخوا له خپل او ښي سره یو ځای یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فاجعي شکل باندې شهیدان شول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي له افغانستان د متحدو ایالاتونو د ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شاتګ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو واک یو بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقونو د کمزوري لامل شوی.
په یو څېړنیز راپور کې مو د طالبانو د امر بالمعروف والنهي عن المنکر وزارت جوړښت او فعالیت کتنه کړې ده.
څخه خلک فساد دي چپټي رجزيات په باندې دا شیراده شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف په نامول.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر ونی ز خبرونه اوري چې په افغانستان کې د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ پر موضوع بحث پکې شوی.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو مخکې واورېدل نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو نوي راپور کې ادعا کړې چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر جمهوري نظام شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه وژلي یا هم په زوره تری تم کړي دي. نیویارک ټایمز ویلي طالبانو خپل اعلان کړی، عمومي بخښنه اعلان کړی، خو هغه نه ده عملي کړی. نور په دې راپور کې
په ډېر فاجعي شکل باندې وژل شوي او ترڅنګ له دوی څخه د دوی دا
د یو ځکنه زبیح الله کیسه کوي. زبیح الله د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو او د عامه نظم افسر و چې دوه میاشتې مخکې له خپل او خسر یو ځای ووزل سوی دی. دا کسې د خور زوی دی. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ادا کوي چې ماما او د ماما ځوان او ښایي چې دواړه د عامه نظم افسران و د میدان وردګ او سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان له لوري ووزل سول.
متاسفانه چې دا طالبانو د یو محلي قومندان له خوا له خپل او خي سره یو ځای له قلعه امیر بازار څخه یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فاجعي شکل باندې شهیدان شول، چې حتی د دوی جسدونه د یوې اونۍ لپاره ورک وو چېرته یې په باغونو کې اچولي وو.
له وزل سوي ذبیح الله یو درې کلنه لور او یو نیم کلن زوی پاتې دی. د پلازمینې د سقوط په ورځ او د طالبانو له واکمنېدو سره د ورته پېښې دا په کابل کې هم سوې ده.
زه په اوږه کې دوه مرمۍ لګېدلې وم چې یو مې د سینې طرف ته لرې له قلب نه وتې وه، یو مې دغه د
دا کس هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او مشخصات په راپور کې خپاره سي، ادا کوي چې د اګست پر 15مه طالبانو ته منسوبو کسانو چې سپین بیرغونه یې پلاس او پر رینجر موټرو کې و، دای او مشر ورور چې د 8 کلونو په عمر و، د دوی لوري تعقیب او ډزې پرې وسوې چې په پایله کې دای ټپي او ورور یې ورته ووازه. دا دوه ورونه یو د کابل د سفر یولس امنیت ریاست مرستیال او بلې افسر و.
ترخیلو په سیمه کې مساله کسان ولاړ و، مونږه ساحه د دید نه درلودله. کله چې لاړلو هغه خلکو پوښتل چې مونږه ونیسي، بعضې انداختې په مونږه وکوو. کله چې WFP د قصبي ساحې ته راورسېدلو هلته دوه موټره مونږ پسې راغله. دې موټر نه مخکې یا 2000 پر لاره ووتله، یو کلاشینکو خیر وویست او په مونږ ډز شروع کړل. په دې پایله کې د ما ورور د خدای وبخښي هغه ځای په ځای و، زه زخمي وم.
د ملي امنیت د پخوانی افسر وایي خپله سخت ټپي او د کورنۍ یتیمو ماشومانو سرپرستی ته بل څوک نه لري. طالبانو مشخصا د دغو ادعاو په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د عمومي عفو خلاف کار نه دی سوای. تازه پرون د سه شنبې په ورځ د اپریل په 12مه نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو راپور کې ویلي چې دوی څېړنې کړي او موندلې دي چې طالبانو د خپل حکومتوالۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام ځینې دولتي چارواکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري او افسران همدارنګ مدني فعالانو له ډلې 1500 کسان وزلي او یا هم په زوره ورک کړي دي، هغه څه چې طالباني ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې له هیڅ چا غچ نه دی اخیستل سوی.
موږ دا راپور په کلا کړو، داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ادعا ثابت کړي. موږ په افغانستان کې هیڅ نه وینو چې چا غچ اخیستل سوی یا څوک وزل سوی یا چا سره خدای مکړه د عفو د روحي خلاف عمل سوی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نړیوال سازمان په بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو له لوري د پخوانیو امنیتي ځواکونو چارواکو مدني فعالانو د وزلو او لادرکه کولو په اړه راپورونه او اندېښنې خپرې کړې وي.
له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان د متحدو ایالتونو د ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شاتګ شوی دی. د وزارت په خپل کلنی راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړی، د طالبانو لخوا له بشري حقونو جدي سرغړونو ته لکه د مخکنی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچ اخیستنې پیښو، له لوړو پوستونو د ښځو او لږکیو لرې کولو، د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیزونو ته اشاره شوې ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي چې په اسلامي چوکاټ کې د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور ښیي چې افغانستان د طالبانو لاسته لوېدو وروسته د بشري حقونو په برخه کې شاتګ کړی. دا راپور چې په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت او پرمختګ ته اشاره کوي، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د طالبانو واک او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقونو د کمزوري لامل شوی. د خزینه لاریون کوونکو او خبريالانو له خپل سری بندي کولو، د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو څخه د غچ اخیستو او تر دې چې نجونی او خزي نشي کولای زده کړي او کار وکړي،
د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غچ اخیستل، لوړو پوسټونو د خزو او لګکیو لري کول، د بیان پر ازادي محدودیت او دنجونو او خزو پر زده کړو او کاربندیز هغه موضوعات دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې واقعتا د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی لخوا د بشري حقوقو ضد کړنې یاد شوې. پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه مهال چې لا واقعتا نو رسیدلی هم په ډیرو برخو کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي. راپور کې طالبان تورن شوی چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستي، پر ملکیانو، روغتیا پالانو او نورو خیریه مرسته رسوونکو یې بریدونه کړي او تر خوای د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولې دي. خو طالبان دا راپور ردوي او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل داسې هیڅ کار نه دی شوی چې د چا حقوق نقص کړي.
هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقص نه راولي. کوم څوک توقیف کیږي دا د حکومت حق دی. په ټولو نظامونو کې خلک توقیف کیږي او پښتنې ځینې کیږي، خو څوک نه تعذیب شوي دي، نه وژل شوي دي او نه هم په اوږدمهاله بند تللي دي.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي چې همدا اوس یې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر خوای هیڅ یوه ښځه بې له محرمه سفر نه شي کولی. په دولتي رسنیو کې د خوځو وانډه صفر شوی او ترخوای په ډیرو نورو دولتي ادارو کې خزي لکار کول ومنه شوې دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې متحده ایالات اوس مهال طالبان یا هم هیڅ بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژني. په 2021 کال کې د بشري حقوقو د پرمختګ او وضعیت دارزونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې له اګست وړاندې هغه مهال چې جمهوریت واکمنو هم افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. راپور کې لیکل شوی هغه وخت هم خپل سری له قانون سرغړونه، جرمی معافیت، قانون نه عملي کول او نور دودو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د نیش وهلو یا حاصل ټولولو وخت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې طالبانو نور د دې بوټي په کرلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخوند زاده په فرمان کې ویل شوی چې د کوکنارو کښت په مطلق ډول بند دی او هر څوک له دې فرمان سرغړونه وکړي د عدلي او قضایي ادارو له لورې به تعقیبیږي او مجازات کیږي به. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د کرنې وزارت د بزګرو لپاره د معیشت کومې بدیلې لارې لري؟ په دې اړه زما همکار اسدالله الدین د دې وزارت له ویان مصباح الدین مستعین سره مرکه کړې ده.
کرنې وزارت په دې برخه کې د بدیلې معیشت لپاره د هر ولایت په هکله باندې بیل بیل برنامې لري. مطلب په بعضو ولایتو کې کوشش دا کوي چې هلته انځر و انار و د دې شیانو ترویج او محصولات زیات شي، او په بعضو ولایتو کې د انځر و د ژدن و کنجد و د دې محصولات زیات شي، او په بعضو ولایتو کې هغه د زعفران یا انج چې ورته وایي هنګ د دې ترویج زیات شي، او په بعضو ولایتو کې بیا د باغاتو د سنتروس باغات چې هغه هلته باغات ښه نتیجه ورکوي هغه زیات شي.
تاسو وایئ چې اوږدمهاله پروسه ده دغه تر هغه چې پروګرامونه پلي کیږي، اما په جوزا میاشت کې یعنی راتلونکې میاشت ساور ده، بیا جوزا ده. خلک په هلمند کې معمولا هر کال کوکنار کوي، اما سږ کال به کوکنار نه کوي. فکر نه کوئ ځمکې بې شارې پاتې کیږي که تاسو ورته بدیل کښت ورنه کوئ؟
موږ خو به خپل کوشش ورته کوو چې دوی ته بدیل کښت ورکړو. یقیني خو په ټول هیواد باندې موږ دا نشو کولی. کولی شو چې نړیوال هغه همکاري وکړي. ما مخکې دا درته وویل چې نړیوالو مرستندویو ټولنو یا مرستندویو هیوادونو چې کومې مرستې ژمنې کړې وې نو هغه وفا نه ده کړې، او تر اوسه پورې زموږ کوششونه روان دي، رابطې مو روانې دي، بار بار مو رابطې ورسره کړې دي. نو امید لرو چې بدیل معیشت و د خلکو ته ورکو.
په دې جنوبي ولایتونو کې مستعین صاحب په هلمند، کندهار، زابل کې چې تقریبا د کوکنارو ډیره برخه پکې کرل کېدله، ځمکه تر ډیره د کرنې وزارت ارزونه کړې چې څه کوم کښت آماده ده، او آیا بزګر کولی سي په دې راتلونکو دوو میاشتو کې هغه کښت برابر کړي یا د کرنې وزارت ته ریاستونو له لارې او یا هم په شخصي لګښت ممکن پانګونه وکولی سي؟
ټولو شیانو باندې کار روان دی چې پر کوم مځکه باندې کوم کښت ډېره پیدا کوي، او بزګر ته کوم شی په اسانۍ په لاس کې ورځي، او کرنې وزارت کومه مرسته ورسره کولی شي، او دغه رقم د نړیوالو څخه کوم شی چې د مرستې وعده شوې ده په هغو کې څونه ژمنه راځي او څونه به دوی خپل په وعده باندې وفا کوي. نو د دې ټولو کوشش روان دی او تر اوسه پورې خو داسې معلوم شي چې خامخا د بزګر دغه شی وکړي دا نه موږ ورته ویلی شو او نه پر بزګر باندې دا الزام کولی شو.
د طالبانو د حکومت کرنې د وزارت ویاند مصباح الدین مستعینو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسیې دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیري د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د هیواد پر ختیځ متمرکز کېږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروانونه له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ د دونباس سیمې پر لور روان دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ، خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه پشا شو او وویل چې دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. نور به اسدالله لودی نه واورو.
د روسیې ولسمشر داسې مهال د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د دوام خبره کړې چې د امریکا ولسمشر د روسیې دا جګړه نسل وژنه یاده کړې. جو بایدن په ظاهره د نسل وژنې له عبارته وروسته لږ شاتګ وکړ او ویې ویل امریکا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي موندلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون وویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. بل لورته د چچن ځواکمن مشر رمضان قادروف چې سرتیری په اوکراین کې د مسکو په ملاتړ جنگیږي ویلي چې ماریوپول کې د اوکراین څخه باندې زر سمندري ځواکونه تسلیم شوي دي. د روسیې دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې پکې خي د اوکراین سرتیری په ماریوپول کې د فولادو په یو کارخونه کې داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان دي. تر اوسه په دغه لوی شمیر کې د ځواکونو تسلیمي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې، خو د اوکراین پوځي قمندانانو نن ویلي چې په ماریوپول کې د روسیې حملو پرمختګ درلود. بل لورته نن د پولانډ ولسمشر او د بالتیک حوزې د دریو هیوادونو مشران د اوکراین حکومت د ملاتړ په هدف کیف ته روان شوي دي. دا د اروپایي مشرانو تازه ډله ده چې د اوکراین د ملاتړ په هدف کیف ته سفر کوي. بل لورته امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن د اپریل په 14مه پینټاګون د امریکایي وسلو له تولیدونکو شرکتونو سره غونډه جوړه کړي او د اوکراین د ملاتړ په اړه خبرې پکې وشي.
ازادي رادیو اوري او اوس هم سپورتي خبرونه واوري. څلورمې بجې به بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم.
نن چهارشنبه د خوست رمضان لسوریز لیگ کې دوه لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې الف کرکټ کلب د 5 وکټو په توپیر ورغزلمیانو ته ماته ورکړه او دویمه لوبه همکار کرکټ کلب له محمد خان زدران کلب څخه وګټله. محمد خان زدران کلب د همکار کلب د شپږ اتیا منډو هدف پوره نه کړ او لوبه یې د شپږو منډو په توپیر وبایلله. د یادونې ده چې د خوست په رمضان لیگ کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې کوي. په پکتیا ولایت کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د والیبال سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د پکتیا ولایت په یو ورزشي ډګر کې پیل شوې وې د میرویس لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی و چې پایلوبې ته یې د میرویس او زدرانو لوبډلې ووتلې. په پایلوبه کې میرویس لوبډلې 15-2 په وړاندې توپیر سره پایلوبه او اتلولي وګټله. د دې سیالیو د کېدو هدف په پکتیا ولایت کې د والیبال ورزش وده خودل شوې ده. او ریال مادرید له ماتې سره هم نیمه پایلوبې ته ووته. ریال مادرید او چلسی لوبډلې تیر شپه د اروپا د اتلانو لیگ کې د ریال مادرید په قربتوب د لوبي میدان ته ښکته شوې چې له 140 دقیقو سخت او په زړه پورې لوبي وروسته 3-2 د چلسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده، چې په پای کې ریال مادرید لوبډله د ډیرو ګولونو په پرتله د اتلانو لیگ نیمه پای لوبي ته ورسېده. د چلسی لپاره په دې لوبه کې میوسن مونټ، انتونیو ریډیګر او تیمو وارنر ګولونه وکړل، او د ریال لوري رودریګو او کریم بنزیما ګولونه ووهل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجملند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنی دو اتمی اشتی په پوره کېدو دی. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې رپورټ کې مو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چې د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمی اشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکي وو. یاد وزارت ته ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی، او تر اوسه یې ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړې توګه په رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیرې نه خیل او پر جماعت د 15 وخته لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه کول، د شرعي حجاب د دودېدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، په رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر اغا په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت ونه زیږوي.
دغه خلک په کار دي چې هغه اوسله ولري او هغه د خلکو سره ښه گذشت وکړي، هغه د خلکو سره هغه ښه ابتکار ولري او د خلکو سره ښه گزاره وکړي او خلک په ښه طریقه باندې لارې ته راوبولي او په ډېرو جزئیاتو باندې چې دي هغه د شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي.
د سید اکبر اغا په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناکه کړنې نه درلودې، ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي، او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبلغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو له لارې خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرۍ جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راز کړنې د سپارښتنې بڼه لري، خو یو شمېر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لورې وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسلوال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته ویل له دین څخه د طالبانو د افراطي تعریف له امله په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلي ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي، او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامي
په دواړو اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان پاکستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرې دا لري او د غراز نور اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته، خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخته ځي او داسې تیاره تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملي توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له آزادۍ رادیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول، خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې ریاست وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شاباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظمۍ دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شاباز شریف هم هغې اسمبلۍ د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې پکې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شاباز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ څخه لرې کړل شو. شاباز شریف د پاکستان مسلم لیگ رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی و. له هغه راوروسته یعنی له تیرو 24 کلونو راهیسي دی د پنجاب یا قامی اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا راڅرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شاباز شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شاباز شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاریکی تر پوښتنې لاندې راولي. شاباز شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شاباز شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شاباز شریف تر ټولو مهمه خوبي دا ګڼل کیږي چې یو بهترینه منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډېر رخصه چلولې ده او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلی هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شاباز شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لري شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لري کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شاباز شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لار خپل کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزینیو، نو بېخي داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیسو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوئ. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. وروره دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نوم یې دی ژاغېدی چې مؤسسې دي او کومکونه دي د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته هم نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دي سادس لاسو پنځوس کوره کلی دي تقریباً
دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د رسنیو او د مطبوعاتو پر ازادي او د ځوانانو پر رول خبرې پکې شوې دي. خو ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 500 غړي وژلي یا ترې تم کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دغه راپور مغرضانه وبالا ویل هیڅ شواهد نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او اتریتم کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو په مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 100 میلیون سویډني کرونو چې 2,200,000 امریکایي ډالر کېږي نوې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاپ یو ټویټ کې ویلي چې سویډن د مرسته د روان 2022 کال د بشري مرستو له صندوق سره کړی او زیاتوي سویډن د دې صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. لبل خو د افغانستان میاشتې ټولنې په لوګر ولایت کې پاتې سو کورنیو بشري مرستې وشي. د ټولنې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې له خوا د خوراکي موادو دغه مرستې د لوګر په برکه برکه او چرخلو سوالیو کې پر مستحق کورنیو وشل شویری. د خوړو د نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې له دې وروسته د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکو له محدودیتونو پرته له بانکونو خپل معاشونه ایستلی شي. د بانک ویان صابر مومن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو صوتي پیغام کې دا خبر ورکړه او ویل دا ګام د مالی او بانکي سکتور د بیا رغونې په هدف او امکاناتو ته په کتو پورته کړی دی. تر دې مخکې د دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسسو کارکوونکو نشوای کولای چې په میاشت کې له 200 امریکایي ډالر رو یا معادل افغاني وباسي. د روسي دفاع وزارت ویلي د اوکراین په بندري ښار ماریپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیری د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکراین چارواکو ویلي چې پر دې ادعا تفسیر نشي کولای او نه هم تاییدولی شي. که چیرته دا ادعا تثبیت شي ثابته شي دا به د اوکراین هغو هڅو ته لوی زیان ورسوي چې غواړي د ماریپول ښار کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې روزه به مهم په خیر تیریږي. د دېونه په خبرونه کې د ځوانانو په ژوند د رسنیو په غیس خبرې کوو. تیر حکومت خپل یو لوی لاسترولنه د بیان ازادي بل الله خو د طالبانو د واک په سوري کې ډېری رسنۍ وتړل شپې او خبريالان تر زندان لړل. ځینې خبريالان دا کوي چې وبرس تر بلې د کار کړي پرې راتنګيږي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ویلي چې دوی د بیان ازادي ته احترام لري خو رسنۍ باید د دوی په اصطلاح قوانینو او ارزښتونو تجمنی وي. په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې رسنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغیز لري او څنګه کېدلی شي رسنۍ د دوی لپاره ښې خبرونې جوړې کړي او د دوی هغه ستونزې د دوی مشکلات د دغو رسنیو له لارې له نورو سره شریک سي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی او په کندهار کې خبریال بسم الله وطندوست دي. وطندوست صاحب ښه راغلاست. تر ته وایو په پیل کې غواړو د اوسني وضعیت په اړه له تاسې واورو چې تاسې البته څه موده مخکې نیول شوي هم وایي. په دې اړه راته ووایه چې وضعیت څنګه دی د رسنیو لپاره. هغسې خپرونې اوس هم کیږي لکه پخوا چې کېدلې کنه وضعیت بدل دی؟
مخکې به موږ ویل په تیر نظام کې چې دلته بیان سته خو تر بیان وروسته ازادي نه سته. خو اوس دې پایل ته رسېږو چې په اوسني حکومت کې نه بیان سته نه یې ازادي سته. له بده مرغه زه دوی بیولی وم، بندې کړی وم، لس ورځې له دوی سره په توقیف کې وم. خو په دغه لس ورځنۍ موده کې زه په دې نه شم پوه چې زما جرم څه دی، ځکه چې نه مې پر فیسبوک داسې فعالیت کړی و چې هغه د حکومت ضد و، نه مې پر فیسبوک په حکومت پسې پوسټونه کړي وو او نه مې هم فیسبوک کار کړی و. او تر څنګ دا چې خپله په راډیو کې مو هم داسې پروګرامونه نه لرل چې هغه د حکومت ضد وي یا داسې راپورونه خپاره سي چې په هغه کې د ډلو اشخاصو طرفداري سوې وي او حکومت پکې پړ ګڼل سوی وي. خو باوجود له دغو شانو سره بیا هم زموږ راډیو تر اوسه پورې په کندهار کې بند ده. که څه هم دوې ورځې وړاندې د حکومت مرکزي ویان غلام مجاهد ژغ زما سره سات چې دلته مې ولایتي ټولو مسؤلینو ته لیږلی دی چې په هغه کې هغه واضح وایي چې د دوی راډیو زموږ سره نشراتي جواز لري، خو صرف دا دی چې د راډیو نوم په تیر کې بل و، اوس یې ملت ژغولې دی. خو اوس امارت د جوازونو د ویش لړۍ درولې ده. توفر چې موږ دغه لړۍ روانوو د دوی د راډیو نشرات باید په هیڅ قیمت بند نه سي. خو دا جل هم زه ورته په تمه یم، نشرات هم قطع دي او موږ هم هغه چې په راډیو کې دننه کار کاوه ټول اوزګار ناست.
وطندوست صاحب، ولې داسې یو چلند کېږي له رسنیو سره؟ یعنې کله چې یوه رسنۍ تړل کېږي بیا په وړاندې دغه ډول بې تفاوتي ولې باید وي چې هیڅوک دغه مسله حل نه کړي او رسنۍ تړلې وي؟
زه هیڅ نه پوهېږم چې دوی په دې برخه کې څه غواړي. که چېرې دوی غواړي چې رسنۍ زیاتې وي یا د دوی په اصطلاح دونه رسنیو ته په ولایتونو کې اړتیا نه وي، خو واضح دي وایي چې په دغو سیمو کې دونه رسنیو ته اړتیا نشته. که څه هم دا آزاد بازار هر څه کولی شي چې یو کس ته مخه کې یا مخفله هر برخه ځان ته ځانګړي وزارتونه لري چې هغوی جوازونه ورکړي دي. او تر څنګ دا چې موږ هره میاشت یا په هره روبه کې مالیات تویل وو یا جرم تویل وو، خو داسې غوت دریز دوی هم نه دي وړاندې کړی. او په دې هیڅوک پوهېږم نه چې ولې داسې یو چلند وسي، ولې داسې چلند روان وي. ان زه خپله دا د شپږ ورځې کېږي چې له بنده څخه راوتلی یم. په دې نه یم خبر چې زه ولې بندي سوم او ولې خوشې سوم. د خوشې کېدو په ورځ باندې یوازې دا تضمین اخیستل شوی دی چې وطندوست په د حکومت ضد راپورونه نه جوړوي. په داسې حال کې چې ما جوړ کړی نه دی. که چېرې یوه داسې بېلګه وي چې ما د حکومت ضد راپور جوړ کړی وي، هغه مې بیلانس کړی نه وي، هغه کې توازن نه وي مراد شوی، زه چمتو یم چې کلونه د دوی په بند کې اوسم. او که داسې نه وي، دوی باید دغه شان واضح کړي چې ولې داسې کوي، ولې له رسنیو سره یا ولې له خبریالانو سره دوی دغه سوخ دا اخیستې ده.
ډېره مننه استاد حمیدی. که تاسو راته ووایئ ولې دغسې یو چلند له رسنیو سره یا له خبریالانو سره کېږي چې هغوی محدودېږي، یا مثال دا هڅه کېږي چې فشار پرې ډېر شي او دا رسنۍ بیخي وتړل شي؟
سلامونه واتساپ تاسو ته، د بحث ګډونوالو او د راډیو اوریدونکو ته. ګوره، د طالبانو مینټلټي ډېره ساده توضیح لري. هغوی ټول هغه کسان چې ګواکې دوی فکر کوي ورته ګواښ وخت جوړول شي هغه مخکې د دې نش جرم کې باید وډار کړل شي او د دوی په خبره بدلارې ته برابر شي. وطن دوست ویل چې دوی هیڅ داسې فعالیت نه دی کړی چې د دولت خلاف وي، د اوس حداقل د اوس حاکمنډلې خلاف وي. خو بیا دوی زندان ته ولېږل شول پرته له دې نه چې معلومات ورکړل شي او توضیحات ورکړل شي. د تپری خودل او دا تضمین تر وخت چې تاسو زموږ خلاف خبره نه کوئ. طالبان خپل ځان کې دننه پوهیږي چې د دوی واک او ځواک یوازې دا دی چې خلک وډار کړي او د ټوپک په زور په خلکو حکومت وکړي. نو د خپل واک د قوي کولو لپاره باید ټول خلک وډار شي، ټول خلک باید دا احساس وکړي چې
استاد حمیدی تاسو یو موضوع یاد کړه چې دوی کوشش کوي د زور د لارې څخه مثال خپل حکومت ولې دوامدار کړي یا د ډېر وخت لپاره کړي. فکر کوي دا نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده؟
ګوره خبره دا نه ده چې نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده. دوی د حکومت کولو ډول دا دی چې دوی د سختي او د زور خبرې کوي. دوی د نرمۍ، د ښو اخلاقو، د دوامدار برخورد او د دې مسایلو فکر نه کوي. دوی دا فکر کوي چې موږ باید تر هر چا ځواکمن را څرګند شو چې د اوږد مهال لپاره به هیڅوک ونه شي کولای موږ چیلنج کړي. دوی د نرمۍ په اصولو باور نه لري. دوی په دې باور نه لري چې اصلاح او تنقید دې وشي. کله چې د اصلاح او تنقید باور نه وي نو بیا ښکاره خبره ده چې زور یوازینۍ لاره ده. دوی د فکر بدلون، د خبرو د لارې نتیجې ته رسېدل، د فکري پلورالیزم یا ګڼ فکرونو ته احترام په مسله اصلا باور نه لري. دوی یوازې یو فکر لري، یو باور لري او وایي چې دا باور باید په هر حالت کې حاکم اوسي. څوک خوشحال دی، څوک خفه دی، د چا ژوند ته خطر دی، د چا اقتصاد ته خطر دی، د چا راتلونکي ته خطر دی. موږ دا خو پروا نه لرو، موږ دوی شي پروا لرو چې هغه زموږ فکر او زموږ د ډلې حاکمیت دی. موږ نه باید توقع لرو چې طالب بدلیږي او طالب ډیا لوک کوي یا به طالب د خلکو سره داسې خبرې کوي چې ګواکې راځي کینو لاره پیدا کړو چې د ژوند ښه لاره کومه ده. نه، هغوی نه وایي چې د ژوند ښه لاره کومه ده. هغوی وایي چې موږ وایو دا د ژوند تر ټولو غوره خبره ده، تاسو باید ومنئ. په دې کې اصلا د ګنجایش د خبرو دپاره هېڅ هم نشته. نو نرمښت توقع نه شو لرلی موږ د دوی نه.
وطن دوست صاحب، که ووایو د حاکم نظام یا د ځینو پلویانو باور دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې رسنۍ د دې په ځای چې مثال لس خپرونې جوړې کړي چې ځوانانو ته ښه فکر ورکړي یا مثال د ټولنې د ارزښتونو سره برابرې خپرونې وي، دغه څه نه دي کړي. نو ځکه ډېر ښه ذهنیت په اړه نشته دی یا نه لري یا ورسره جوړ نه دي. تاسو خپل مثال آیا داسې خپرونې مو کړي دي چې هغه د ځوانانو په درد خوري، د ټولنې په درد خوري، ډېر تمرکز مو په دې کړی که نه؟
نظر دی شاید دوی په یو رسنۍ کې په یو خپرونه کې داسې یو دوی دي کې داسې یو تفریحي شی اورېدلی وي. هغه نو طبعا رسنۍ دي، خبریالان دي، پروډوسران دي، د هغوی ذوق او فکر او تولید دا شم فرق سره کوي. خصوصا روس په راډیو کې ما اووه څلوېښت خپرونې لرلې. کله چې طالبان راغلي دي ما شمېر اوویشت راکښته کړی دي. دا اوویشت ټولې ټولنیزې خپرونې دي، یا روغتیایي ده، یا ټکنالوژي خپرونه ده، یا د اقتصاد اړوند ده چې په هغه کې موږ پر یو کوچني کار باندې بحث کوو. له هغه کس سره چې دا کاروبار یې څنګه پیل کړی دی، اوس په کوم حالت څنګه ځان پورته کړی دی، توصیه دې څه ده. یا د سپورټ په برخه کې د زموږ پروډوسر زیل سپورټ والو سره خبرې کوي چې په تیر کې څنګه یو څنګه یې څه کول په کار دی باید ته اوسې. یا د نورو کوچنیو ښارونو اړوند دي. یا د ټولنیز مثال پر ژوند ژغیر، د ژوند پر ارزښت او ماهیت پر دې شانه باندې ژغیرو. یا د خبرونې دي چې هغه د ولس ته خواخوږي پر برابر دي. په ولس کې پیښه کیږي، پروفیسر دی لوی سره خبرې کوي، د هغوی ژغ راپورته کو، ولایتي مسولین ته هغوی ژغ سي درس وو. یا په خبرونه کې ولایتي مسول مل مکول هغه څه چې دغه دوستان په دوغه برخو کې مشکلات لري څه کول په کار دی، تاسو کوم کومکونه کولای شئ. موږ په ټوله اونۍ کې یو تنظیم خبرونه درلو د ناتار په نامه و چې هغه طنز او د طنز په اړه کې موږ پر یو موضوع باندې بحث کوي او په هغه کې موږ بیا ولس ته متوجه کوي چې په دغه برخه کې نیمګړتیا شته. کله د پر سړک باندې د کثافات غورځولو موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د استاد لخوا د جبر د ظلم موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د زده کوونکو ناوخته راتګ دی، کله په د شروالي پر مامور باندې موضوع ده چې هغه خپل وظیفه دشمن نه دی. خو دغه تنظیم خبرونه وه، په تنظیم کې موږ یو موضوع ټاکله. یعنې موږ په کل کې داسې خبرونې نه لرلې چې هغه کې دي موږ خدای مکړه ولس ته زیان پېښکړي یا د زیان پېښولو هڅه دې موږ کړي. موږ ټولې خپرونې داسې وې کچ مچ لکه په مدرسه یا په مکتب کې مضامین په دا رقم لیول باندې موږ خپلې خپرونې سره وډلې وې. دا چې دوی په کم نظر دي دا بېل اړخ دی. یو بله خبره دا د هېواد سب چې کندهار او مرکز په ځان کې بېرته فرق سره کوي، ځکه په مرکز کې اوس هغه دي په رسنیو کې، په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې سندرې هم شته، نور څه هم شته، یعنې نه دي بند. خو په کندهار کې پر دې باندې دونه ټینګار وسو چې ان زه تر بنده پکښه ورسه ولسوالن کته هم ښکاره دا شی و چې تا ولې په رسنیو کې چې سندرې نه خپرېږي زموږ امر ته غاړه کښېنه شل ول دي ویل چې تاسو په دې برخه کې ما ته یو ځانګړی مکتوب راکړي خو په دننه کې نور مسایل و. پر حال واتساپ خبره داسې ده چې دغه رسنۍ د همدې نظام تر چتر لاندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ د همدې نظام پر جواز باندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ همدې نظام مستفید ته مالیات ورکوي، ټیکس ورکوي، د همدې نظام او برېښنا شرکت ته هغوی بیل ورکوي. نو ولې داسې وسه چې هغوی ورټل سي، هغوی وځورول سي، هغوی دې ته اړ کړای سي چې باید هېواد پرېږدي؟ زه د هغو کسانو ته یم چې زرګونو کسانو ته مې ویلي دي چې دا زموږ هېواد دی، دا هېواد پر موږ حق لري، موږ باید همدلته اوسو، ژوند وکړو. خو که حالات دغه سي لکه پرون نه چې یو یو کشېږي، بندې کېږي، وهل کېږي، ترټل کېږي، د هغوی پر شخصي هکري کېږي، هغوی ته اقتصادي زیانونه اوړي، یا په اونۍ راډیو بندېږي لکه زما راډیو، نو داسې کسان خو په لوی لاس اړ ایستل کېږي چې هېواد پرېږدي. هیله مې دا ده چې حکومت له دغسې کسانو سره تعامل وکړي، له هغوی سره کښېني، د هغوی نظر واخلي، هغوی وپوښتل سي چې تاسو په دغه برخه کې څه کولای سئ، موږ ستاسو لپاره څه کولای سو، موږ ستاسو ترمنځ چې کومې ستونزې مشکلات اوس دي دغه مشکلات څنګه حلولای سو. که داسې وسي زه په دې باور یم چې ټولې رسنۍ هغه څه کوي چې دا ولس دغه سیمه ورته اړتیا لري. یعنی په بل اصطلاح که چیرې دوی ښه کارونه کوي، د دوی ښو کارونو ته انعکاس ورکولای سئ، د دوی ښو کارونو ته پر هغه باندې راپورونه جوړولای سئ.
مننه استاد حمیدی. استاذ په نظر سانسور شوی رسنۍ د ټولنې په ګټه دي، د ځوانانو په ګټه دي که بې سانسور رسنۍ؟ یعنی کوم یو حالت کې رسنۍ داسې خپرونې کولای شي چې هغه د ځوانانو په درد وخوري؟ اوس خو کېدای شي یو باور دا هم وي چې که رسنۍ مثال هر څه تریلر شي، مثال سریال پکې نه وي، موسیقي پکې نه وي، دا پکې نه وي، هغه پکې نه وي، نو دا د ټولنې په خیر ده. استاذ په نظر کوم ډول حالت د ټولنې په خیر ده، سانسور که بې سانسوري؟
موږ د انسانانو په حیث آزاد خلق شوي یو، د آزاد فکر کولو وړتیا لرو، او د آزاد فکر د تولید وړتیا لرو، او د آزاد فکر د بیان لپاره مختلفې لارې دي، مختلف توکي دي، سینما، تصویر، موسیقي، نور رسنۍ توکي چې تصویر نوم اخیستلی شي، فکر کولی شي، دا ټول د آزاد فکر د بیان لپاره استفاده کېدلی شي. او آزاد فکر یوازې یوه لاسته راوړنه لري چې هغه د حاکم تک پالی فکر چیلنج کول او دا غره غرزول دي. نو ټول هغه کسان چې فکر کوي چې رسنۍ که سانسور نشي نو ټولنې ته ضرر رسوي، هغوی خپل شخصي او یا د خپل ډلې فکري ګټې په خطر کې وي، نو بل هیڅ هم نه ده. مخکې یوې ټولنې ته ګټه غواړو، مخکې د ولس لپاره ګټه غواړو، نو رسنیو ازادي یو مطلق شرط ده. تاسو د رسنیو د ازادۍ پرته نشئ کولای یو پرمختللی او هوسا ټولنه ولرئ. هغه ټولنه چې خبرې نشي کولای، هغه ټولنه چې خپل فکر نشي وړاندې کولای، هغه ټولنه چې د حاکم استبداد او حاکمو غلطو خبرو د تنقید وس ونه لري، هغه هیڅ وخت پرمختګ نشي کولای. دا هغه کس په شکل پاتې کیږي لکه چې د چا لاسونه او پښې تړلي وي، او د بل چا تر په زندان کې ژوند کوي، او د بل چا تر امرونو لاندې ژوند کوي، او خپل د هیڅ شي د ښودلو وړتیا ونه لري، او د هیڅ فکر د ابراز او د هیڅ ډول د نظر د څرګندولو وړتیا ونه لري، او د عملي کولو وړتیا ونه لري. نو ښکاره خبره ده چې آزادې رسنۍ د ټولنې د پرمختګ شرط دی. سانسور رسنۍ یوازې د حاکمې ډلې چې هغه هر ډلې وي، هر ټولنه کې وي، هر ځای کې وي، د هغوی د ګټو د خوندیتوب دپاره کار کوي. تاسو د نړۍ په هر برخه کې وګورئ، دیکتاتور دولتونه د رسنیو څخه استفاده کوي، او د سانسور شوي رسنیو څخه استفاده کوي. هغوی رسنۍ د نورو خلکو د کنټرول او د خپل فکر د تضییق دپاره کاروي، نه د ټولنې د پرمختګ دپاره. د نړۍ په هر برخه کې چې دیکتاتور دولتونه دي، یا د تاریخ په هر څنګه کې چې دیکتاتور دولتونه تیر شوي دي، د هغوی ټولو یو ګډ خصوصیت دا و چې له رسنیو څخه د خپلې ګټې دپاره استفاده کړي، د خلکو د خپل فکر د تحمیل دپاره کار کړی. طالبان ګوري مطلق د رسنیو خلاف نه دي. طالبان ملي تلویزیون چلوي، د افغانستان ملي راډیو چلوي، طالبان په سلګونو په زرګونو سوشل میډیا اکاونټونه چلوي. طالبانو حتی د الهجره په نوم د فلم د تولید سټوډیو جوړه کړي، افغان فلم یې تر واک لاندې نیولی دی. دوی دا ټول کاروي خو د څه شي دپاره؟ یوازې د خپل فکر د ترویج دپاره. د دوی د فکر خلاف چې هر څه په ټولنه کې سر راپورته کوي، هغه که په سوشل میډیا وي، هغه که په تلویزیون وی که په رادیو وی که په سینما وی که په افغان فلم کې وی که په نقاشي یا بل هر طریقې کې وی هغه ځپی او غلمن جوړي.
استاد حمیدی رسنۍ مثال معلومات خپروي خپرونې جوړوي او هڅه دا وی چې خپل ټولنې ته خپل مخاطبانو ته داس وړاندې کړي چې دا غوي په درد خوري دا غوي فکر دا غوي ژوند بدل کړي. خو ولې دغه یو فکر دی چې مثال رسنۍ په درد نه خوري دا فکر ولې رامزده شوی یا ستونزه په دغه فکر کې ده د دغه فکر په درلودونکو کې ده کنه په رسنۍ کې څه ستونزه شته؟
ښکاره خبره ده ستونزه د رسنۍ څخه د ډارېدونکو خلکو په خپل شخصي فکر کې ده. هغوی له رسنۍ څخه ویره لري او په همدې خاطر د رسنیو د مخنیوي هڅه کوي. خبره ښکاره ده چې رسنۍ په ټولنه کې تاثیر لري او د دار سرچینه هم همدغه تاثیر نه ده. انسانان طبعا شعور لري او عقل لري د ښو او بدو ترمنځ تمیز لري. کله چې تاسو خلکو ته د مختلفو نظریاتو پیشنهاد کوئ هغوی ته مختلف مسایل ورته کوئ ورته یې مخې ته ږدئ هغوی د هغه شي انتخاب کوي کوم چې د دوی په ګټه دي. ډېر ساده مثال دی، مثلا که تاسو څوک ازادي راډیو ته غوږ نیسي او په ازادي راډیو کې خبر راځي چې په اروپا کې د ټولو خلکو دپاره صحي بیمه ورکړل شوي ده، مکتبونه خلاص دي، نجونې او هلکان یو ځای مکتب ته ځي او په دې سره د اروپا د خلکو ژوند ورځ تر بلې غوړېږي. نو په افغانستان کې دغه خلک انتقاد کوي چې زما لور ولې حق نه لري چې مکتب ته لاړه شي، زما زوی ولې حق نه لري چې په مکتب کې ساینسي مضامین مطالعه کړي، او زما اولاد ولې حق نه لري چې سبا په پوهنتون کې هغه رشته چې باید دی ولولې هغه ولولې. او دا انتقاد د بدلون لپاره بیا غوښتنه کوي او حاکمه ډله د دې بدلون خلاف. دغه مسله ده چې د رسنیو څخه ډار په همدې دی چې خلک باید پوه نه شي د مسایلو په باره کې. چې کله خلک پوه نه شي د هغوی استعمار او استحصال ډېر ساده کېږي د دوی دپاره د حاکمانو دپاره. تو ټول ډار د همدغه دی، د رسنیو نه نه دی، د رسنیو ګټه او نه ګټه نه ده، بلکې اوس په یو سندره ورجلو کې د خلکو ته څه زیان رسېږي. دا ټول روایتونه چې دوی کوم جوړ کړي دا د دوی د خپلو ګټو د خوندیتوب دپاره دي. نوم یې هر څه ورکوي، دین ورکوي، فرهنګ ورکوي، ټولنه ورکوي، زموږ ټولنیز ارزښتونه ورکوي، نفوذ هر څه چې ورکوي دا ټول محض درواغ دي جوړ شوي د خلکو د کنټرول دپاره.
مننه حمید صاحب. وطن دوست صاحب، تاسې وویل چې رادیو مو ولس ورځ کیږي چې خبرونه بند دي، خو کله چې په نړیوالو سټیجونو د طالبانو د حکومت چارواکي خبري کوي نو دوی دا خبره کوي چې هیڅ ستونزه نشته دي، رسنۍ خبرونه کوي او خبريالان په ډېر آزادانه ډول سره خپل کار مخته وړي. په کابل کې هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په خبري کانفرنسونو کې خبره کوي دوی وایي چې موږ د پخواني قانون مطابق مخکې روان یو، څه ستونزه نشته ده. ولې په ولایتو کې مثال دغه ډول ستونزې رسنیو ته پیدا کیږي چې راضي کسان او رسنیو ته فرمایش ورکوي چې دا وکړي دا مه کوي، یا مثال تاسو که راپور هم خپروي باید مخکې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره شریک کړئ، هغوی ایډیټ کې درته بیا در کې بیا تاسو خپور کوي، ولې په ولایتو کې دغه ډول ستونزې شته؟
په نننی بحث کې د حکومت ویان حاضر وای چې هغه دغه پرسن د جوابونه ویلي وای. دونه پیژم چې په مرکز کې چې کوم حالت او ولایتونو کې دا ډیر فرق وي، بل دا چې خپل د دوی د خبرو د عمل ترمنځ توپیر دی.
ډیر کم شي به پاتې دی غواړو په دی وغه چې د حل لار څه ده. حمیدی صاحب، تاسو مخ کې البته په لمړنۍ خبرو کې یادونه وکړه چې تعامل نشي کېدلی، خو بیا هم مثال طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، حکومت لري، نو رسنۍ هم شته دي، ستونزې هم شته دي. له دغو ستونزو سره دغه وسنی حکومت سره رسنۍ څه ډول تعامل باید ولري چې کاری مخکې لاړ شي، یعنی داسې نشي چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کیږي او د دوی د کار ساحه راتنګیږي؟
ګورئ، تاسو دا اوس وویلې چې د حکومت ویاندویان په کابل کې کښېني، یو څه وایي او په ولایتو کې حتی په کابل کې موجود هغې خلاف ده، په ژورنالیستانو په رسنیو ډېر فشارونه دي. د دیکتاتورو دولتونو یو تر ټولو لوی خصوصیت دا دی چې دوی همیشه خلکو ته درواغ وایي او خپل درواغ بیا په خپله په بل درواغ باندې رد کوي. دوی د معلوماتو خلا رامنځته کوي، غلط معلومات، ډس انفارمیشن او مس انفارمیشن د خلکو ترمنځ ترویجوي او په دې ډول
سره حالت دونه تیار کوي چې هیڅ څوک په حقیقت پوه نشي او خلک سربدال اوسي. د هر څه په باره کې حقیقت د هغه ورځې خبره وي چې یو دولتي ویان یا چارواکي کوي او د بلې ورځې لپاره کاغذ نه وي چې وایي د تېرې ورځې حقیقت تر کوله نه کېږي یو بل نوی حقیقت تولیدېږي. په دې ډول سره دوی خپل حاکمیت پایدار ساتي. اوس د تعامل لاره چې د حل لاره چې ده باید څه وشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د رسنۍ مسؤولین چارواکي او په ټوله کې افغانان باید خپل آزاد بیان د آزادۍ د تثبیت لپاره مبارزه وکړي. هر څومره چې ممکن وي باید دوی غږ پورته کړي، د مختلف پلیټفارمونو څخه استفاده وکړي او هغوی کې په دولتي چارواکو په روان وضعیت د انتقاد او د مختلف مسایلو په باره کې د نظر د تولید او بیان آزادي ترلاسه کړي او عملا د آزادۍ تمرین کړي. یو مسله ده که د مشکل سره مخ کیږي، که د شکنجي سره مخ کیږي، که د بندیزونو سره مخ کیږي، دا باید ټول ډاکومنټ شي، سب شي، اسناد را ټول شي او په وخت د اسناد سره یو ځای په مختلفو مراجعو ته مراجعه وشي، نړیوالو محکمو ته، نړیوالو قانونو ته، یا د هیواد دننه کوم امکانات د چارواکو درواغ او د چارواکو دوه مخي د چیلنج شي او باید هغوی ته وویل شي چې تاسو په کندهار کې د ملت شغ راډیو بند کړه، خو په کابل کې درواغ وایي چې موږ د رسنیو سره مشکل نه لرو، په تاسو په ټولو په نیمه شپه کود ورغلې ننوت یو کسان بندیان کړل، د یو د نور رسنیو ژورنالستان شکنجه کړل، د مظاهرو په وخت مو ژورنالستان شکنجه کړل. دا ټول باید ډاکومنټ شي، ثبت شي او وخت په وخت د درواغ د همدغه اسناد په اساس چیلنج شي او خلکو ته د دوی واقعیت ښکاره شي. نو خلک باید په دې پوه شي چې هغه څه چې دوی چارواکي وایي دا واقعیت نه دی، او خلک باید هر څومره چې ممکن وي د هر لارې ممکن وي د بیان ازادي تمرین کړي او خپل غږ پورته کړي. خو دغه مشکلات باید خلک په ځانو مې پرته د مبارزې بل لارې نه لرو.
مننه. وطن دوست صاحب، تاسو غوښتنه څه ده د دې لپاره چې دغه فضا یو څرنه شي د رسنیو لپاره، یعنی تیار نه وي دوی وکولی شکار وکړي او هغه څه چې دی په ټولنه کې هغه ووایي، نه دا چې مثال فرمایش ورته کیږي؟ نو څه باید وشي؟ ستاسو غوښتنه څه ده؟
هیواد صاحب، یو دا چې له طالبانو مې سخته ګیله ده. هغه دا چې کله زه بندي سومه په هغه شپې مې ورته وویل چې ما په کور کې افغاني نسته او زه په کور کې اوړه نه لرم. فکر مې دا وکړي مال شاید د تضمین فور کولو سره به ما خوشي کړي، زه به ولاړ شم په خپل کور کې به ضرورتونه حل کړم. له بده مرغه دا کار نه وسو. وروسته مې فکر وکړ، ما ځانو دا خو ملایان دي، دیني لارو معلومه ده، کېدای شي ما کور ته دوی خپل د شپې ورغلي وړو غوړي وشي به وروړي. خو لاس ورځ یو څه چورنامه زما د کورنۍ غړو د همسایګانو څخه په کوچني کوچني ګیلاسونو کې وړو وریجې غوړي پور کړي وو، هغه به نظام ساتلی وو. هر حال تاسو ول مخکې ویل چې که چېرې راډیو لنس کوي نو زه مجبور کېږم د راډیو وسایل به راوړم په بازار کې، به په نیمه بیه یا تر هغه په کمه بیه خرڅوم. نور نو مجبور کېږم، زه به هم د کار د روزګار په لټه یو بل هیواد ته ځم چې ورځ څو دونه پیسې وګټم چې خپل اولاد په وساتلی سم، یا به د کورنۍ سره که یو هیواد زرای پی اوړم، نور به دلته ژوند نه کوم. دغه دی او له دې څه ورهاخوا اصلي موضوع دا ده چې دوی باید تعامل وکړي. هغه کسان چې د دې په هیواد کې پاتې دي، په ولایتونو کې پاتې دي، هم دا کسان په دې خاطر پاتې دي چې نه غواړي خپل هیواد خپله سیمه پرېږدي، نه غواړي چې خپل ټاټوبی پرېږدي، هغوی غواړي چې په دغه سیمه کې څنګه مخکې کارونه کوي، هغه کار وکړي. تاسو ګورئ په تېر شل کاله کې حکومت هڅه کوله چې سانسور رامنځته کړي، البته په ولایتونو کې. زه ښه بیلګم چې او واره په تېر حکومت کې زه دوی بندي کړم، په همدې شي باندې چې ولې ته څېړنیز راپورونه جوړوي، ولې ته د فساد اړوند راپورونه خپروي، خو هغوی خپل هدف ته ونه رسېدل. اوسنی حکومت کې هم دا هیله ده چې که غواړي په زور سره تاسو سانسور رامنځته کړي، یا تاسو خبریال یا رسنۍ ته اړ باسي چې هغوی تاسو په اړه باندې خلوازه کړي او تاسو په ګټه راپورونه خپره کړي، دا نه ممکنه ده. امکان هغه دی چې تاسو خپل د رسنیو تیر قانون منلی دی، هغه قانون بسنه کوي په هغه کې هر کس ته د خبریال د رسنیو لپاره د فعالیت هر کس ته کچیر یو رسنیو خبریال خطي کوي، د غوی لپاره بند، جرایم، نقدي جریمه د غوی لپاره تسته. نو تاسو کوشش وکړئ چې له رسنیو سره تعامل وکړئ، غوی ته چې کوم ستونزې جوړې دي هغه له منځه یوسئ. هغوی که جوازونه ستونزه لري، یا په مالیاتو کې ستونزه لري، یا په اطرا کې، یا په مخابرات کې بل ستونزه ولري، هماغه ور حل کړئ. خپل داغ رسنیوال دې ته تاسو شې اړ باسې چې تاسو په ګټه باندې فعالیت وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو ښاغلي استاد بیت الله حمیدی او په کندهار کې له خبریال بسم الله وطن دوست. ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
Thank you. ڈکھالا غبارا بے لتا بپاتے بپی چمویم پبارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مالا دعا پری ندچی ورکھ بشم افلارا مالا دعا پری ندچی ورکھ بشم افلارا بندان د سپارو توری راو خود کو تھا درنا لوری راو خود تاپشمار دگوتو د آسمان ستوری راو خود تاپشمار دگوتو د آسمان ستوری راو خود مڑ مش جانا سما مڑ مش بیمارا مڑ مش جانا سما مڑ مش بیمارا مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا مال دعا پری ندی چورک بشم افلارا نیم پوپی خدوار